وکړو د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې پرنیو حمله ته بیا هم کتنه لرو او په ارتباط به تحلیل مطالب تر وړاندې کړو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. فریده هور سیفی وای.
افغان ولسمشر کابل او نورو ولایتونو ته د وسلوالو ننوتل د افغان او پتیره بیا د ناټو ځواکونو یو استخباراتي ناکامي بلل ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د یورانیم او د غنی کولو په برخه کې له خپل حق وانه وړي او د شخړو له راپورونو داسې بریښي چې د سوریې نازک اوربند به ژر مات شي. لومړی د افغانستان څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی کابل او نورو ولایتونو ته د وسلوالو ننوتل د افغان او پتیره بیا د ناټو ځواکونو یو استخباراتي ناکامي بلل ده. جمهوری ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ښاغلی کرزی نن د کابینې په غونډه کې که څه هم د وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو چلند وستای خو ټینګار یې وکړ چې استخباراتي پیاوړتیا ته باید لازمه پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په بروکسل کې د خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان پرونیو امنیتی پیښو ته اشاره وکړه او ویل
I condemn these attacks in the strongest possible terms.
بان کی مون وایي زه د حملې په ډیرو سختو ممکنو الفاظو غندم. دوی دولتي تاسیسات او نړیوال سازمانونه په کابل کې د بهرنیانو ډیپلوماتیک مرکزونه او همداشان نورې سیمې په نخ کړې. په کابل کې د امریکا سفیر له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې د پرونو یو حملو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل مسلکي وباله او وی ویل چې دا د افغان ځواکونو د پرمختګ یو ښکاره نښه ده. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت غوښتي هغه امنیتي ځواکونه چې د نویو حملو په ترڅ کې له وسلوالو سره جنگي دلی ستاینه وکړي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار د ورستیو حملو د مړو شمیر 8 تنه او د ټپیانو شمیر 43 تنه تر رسیدلې. دوی وایي چې د دوی نن یو تن چې د ځنوژنې نیت درلود د پلچرخي په سیمه کې تر حملې د مخه نیولې دي. په بادغیس کې چارواکو تایید کړی دی چې د بالامرغاب ولسوال د سړک د غاړې په یوې بمی چاودنې کې وژل شوی دی او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د ملي اردو یو سرتیری چې غوښتل یې پر امریکایي سلاحکارانو حمله وکړي وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن ویل ایران به د یورانیمو د غنی کولو په برخه کې له خپل حق وانه وړي خو هغه دې ته اشاره وکړه چې د یورانیمو د غنی کولو د اندازې په اړه په آزاد توګه بحث کیدی شي. صالحی ویل په دې اړه د خبرو لپاره د می په 22مه چې کله په بغداد کې غونډه کیږي د خبرو ځای شته. صالحی د خبرې د شنبه په ورځ په استانبول کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره تر خبرو وروسته وکړي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي هغه لویدیزي کمپنۍ چې د اټومي پروګرام پر سر یې هیوادونو پر ایران بندیزونه لګولې دي سبا د تیلو غازو تصفیه او پتروشیمی ولسم نړیوال نندارتون ته خپل استازي لیږي. د متحده ایالاتو، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا او نورو هیوادونو کمپنۍ به په دې نندارتون کې خپل استازي ولري. دا نندارتون به سر له سبا د اپریل تر شلمې پورې په تهران کې پرانیستی وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د کسپین سمندر څخه د ایران مرکزی برخې کې صحرایي سیمې ته د اوبو د لیکت پروژه پرانیسته. د ایران د دولتي رسنیو په حواله د دې پروژې په لومړۍ برخې یو میلیارد ډالر لګیدلې او په راتلونکو دوو کلونو کې به سمنان صحرایي سیمې ته د اوبو د پوره انتقال چارې ترسره شي. د هند په جنوبی خارج لندر کې د کمبلو جوړولو یوې درې پوړیزې فابریکا نن سهار وختي ونړیده او په لسګونو کسان ترې لاندې ایسار شول. چارواکي وایي لږ تر لږه دوه کسه په پیښې کې مړه شوي او د دې ویرشته چې څه باندې شل تله لا هم ایسار وي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې د ورانیو لاندې کسان د ډیرو سختو خاورو او دوړو له منځه راوباسي. تر اوسه څه باندې 50 تنه راایستل شوي او روغتون ته رسول شوي دي. هندي مقامات وایي د دې پیښې علت په غالب ګمان د دې ودانۍ په یوه بایلر کې چاو دنه ده. سره لدی چې سوریې ته د ملګرو ملتونو د اوربند څارنې یوه لوړ رتبه ډله رسیدلې خو د شخړو له راپورونو داسې بریښي چې د سوریې نازک اوربند به ژر مات شي. ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونه نن هم د هومس په ښار کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو شپږ څارونکي دا اوس په سوریې کې دي او ټاکل شوي چې د سوریې د حکومت او مخالفانو له استازو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون د مشر خوزې نیویل بروسو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې خبريالانو ته وویل
the Syrian government the responsibility to guarantee freedom of
Ban Ki-moon wayi da de Suriye de hukumat masuliyat de che pa de hewat ki pa azad toga da tag ra tag zamanat ukri dui bayad ijaza war kri che da khalak pa azad alaywi simi bal tawlar shi hala ba biya dui de ditwan wal ri che da tawtri khwali da mawarid ut sar na ukri دیش نور سارون کی بعد روانی اونی تر پای سوریه تا ورسیگی او راپورونه وای ازبکستان تاجکستان تا روستا لدوونی زنده د طبیعی غاز او رسول پیل کرن از نفت غاز دولتی کمپنی نن ویل دوارو هیوادونو د غازو لیک سره موافقه کړی ده د خبرونو پای
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو دغه خبری مجلمو تر شپږنیمو بجو پوری ده په دې دیشو د دقیقو کې به واوري چې ولسی جرګې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکرو باندې بیا کتنه وکړي. په خبرونه کې به د کابل د پرونیو عملیاتو په ارتباط تحلیلي مطالب درته وړاندې کړو. واوري چې د پکتیا د پوهنتون د محصلینو پر ودانۍ باندې د استوګنې پر ځای باندې د پرونی حملې جزئیات څه وو.
پښې باندې ناس وسې د اوتا مارکیټ مخه ته سپینه کوله ودرېدله او درې نفر ځنې کوشل چې دوا په چادرې کې وو او ادو نور شخصي کولای کې وو
و په ورچې کندهار شهر ولی تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې دی او په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټمی پروګرام په سر د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ مذاکرو جزئیات تر وړاندې کړو. په افغانستان کې د سولې د روانو حالو ځلو په ارتباط او د ورستیو پرمختګونو حال مهمه خسته دی په هغه اړه به هم تاسو ته رپورت وړاندې سي. خو ولسی جرګې ته ورځو ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر بهیر له سره کتنه وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې پر ملي شورا حمله د دې سرګندونه کوي چې وسلوال طالبان په خلاینه نه غواړي او نه یمني. په دې ارتباط نور تفصیل به د کابل د ازادي راډیو د خبري اله اسدالله الدین پر رپورت کې واوري چې د ولسی جرګې د نن ورځې غونډې ته ورغلی وو.
کته هم د وکیلانو غیر حاضری د ولسی جرګې یو دایمي ستونزه بلل کیږي. خو په کابل کې د وسلوالو طالبانو د یک شنبه ورځې له حمله وروسته هم په دې جرګه کې محدود شمیر وکیلان موجود وو. د ولسی جرګې غړي د دوشنبه پورس په خپل عمومي غونډه کې د کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار په ډلېزو حمله پر اخ بحثونه وکړل. خو په تالار کې د وکیلانو شمیر له 500 کم وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د وسلوالو طالبانو وروستي حمله وغندلې او له افغان حکومت څخه یو غوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر روان بهیر له سره کتنه وکړي.
واقعا حملات دیروز دشمن یک بار دیگه به اثبات رسوند کی
رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پرونی حمله یو ځل بیا ثابت کړ چې دوی هیڅ کله هم په خلین نه کوي. دوی د ملت کور په نه کړ دغه کور خو د افغانستان د استازي کور دی. د دې معنی دا ده چې وسلوالو طالبانو افغان ملت په نه کړي نو لازم ده چې حکومت له طالبانو سره د سولې په بهیر له سره کتنه وکړي
در موضوع مصالحه تجدید نظر وکړي.
وسلوالو طالبانو د یکشمې پورس په کابل او درې نورو ولایتونو کې ډلې یې حمله وکړي چې یو هدف یې هم د افغانستان د ملي شورا ودانۍ و. کته هم تر اوسه افغان حکومت د ولسی جرګې د غوښتنې په اړه کوم تبصره نه کړي. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې له سولې پرته نور لارې چارې نشي کولای چې روانې نه امنۍ پای ته ورسوي. د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو کبیر رنجبر د ولسی جرګې په دې غوښتنې انتقاد کوي او وایي چې ولسی جرګه باید له دې غوښتنې سره یو ځای یو حل لار هم حکومت ته وړاندې کړي. ښاغلی رنجبر له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو ټینګار کوي خو وایي دغه خبرې باید له هغو طالبانو سره تر سره شي چې سوله خوښوونکي وي نه جګړه غوښتونکي.
که هدف دا وي چې له مخه مصالحه راورسي او د مصالحې په هکله دا ډول ته نظر وشي چې د جایې لاره په مخ بوځو خو دا خو فکر نه کوم چې یو معقوله لار وي. له بلې خوا دوی چې دا انتقاد کړی چې حکومت په مصالحې کې باید ته نظر وکړي نو دوی د بیا کتنې هغه مهم موارد باید پیشنهاد کړي وړاندیز یې وکړي چې هم خلک پرې خبر شي هم حکومت چې د بلې ګټه واخلي. طالبانو سره هرومرو باید مذاکرات وشي او دغه مذاکرات د افغانستان د خلکو په ګټه ده او موږ زر صلح او ثبات ته رسیږي.
ولسی جرګه په داسې حال کې له افغان حکومت څخه د سولې په بهیر د بیا کتو غوښتنه کوي چې دا مهال د حزب اسلامي او پلاوی د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې ولسی جرګه به خپله دغه غوښتنه څومره جدي ونیسي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته حملې شوې وې، خو دا لومړی ځل دی چې ولسی جرګه له حکومت نه د سولې په خبرو اترو د بیا کتنې غوښتنه کوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کابینې غړو هم نن په کابل ګردیه جلال آباد او پلیلم کې د پرونیو حملو د څرنګوالي په اړه غونډه کړې وه او ویل کېږي چې دا پرونی حملې د کابینې په غونډه کې د افغانستان د استخباراتي ادارو یوه ناکامي بلل سوې ده او په دې ارتباط د پراخو څېړنو خبره سوې ده. مخکې تر دې چې په همدې مسله د جمهور رئیس حامد کرزي له ویاند ایمل فیضي سره مرکز ته وړاندې کړو، وربسو ګردیز ته په ګردیز کې پرون د پکتیا پوهنتون د محصلینو د استوګنې پر ودانۍ حمله سوې وه. د ازادي راډیو خبريال لمر نیازای په ګردیز کې د دغه حمله لیوایني شاهد سره ژغدلې دی، بخپل ځان راو پیژني او بیا به د خپل سترګو لیدلې حال وای.
نوم فرید احمد د ورته ولایت څخه د پکتیا په هنتون د ذکرند 15 درېم سه مسلې ما او ځخپل د صحنه کې اتاق موږ ناسو په چی باندې ناسو چې د اتاق مارکیټ مخه ته سپینه کورلا و درېدل او درې نفر ځنې کوشل چې دوا په چادرې کې وو او دوه نور شخصي کولای کې وو او د کورلا ډله ورسته خلاص شول. ډلې نه ورسته چې کله ډله خلاص کله په سپینه بوجه کې راکیټ او راکیټ مرمه یې ځنې کوزه کړل او مارکیټ ته وختل. سو چې موږ د مارکیټ نه راوتلو د راکیټ دراز درس پایل شو او مسلین ټول ځنې وتهدل، باز د وسې څخه خیز وشول او باز هم تدل دا چاپ خیا دا چلو سینه خبرګ بر مات شول.
او دا کومه پلازا کې جتا سی وسته دي کې څومره ماسلین دلته وسته ده لیا تاثیر چوي
دي کې تقریبا 200 سلوخت نه زیات ماسلین په دې کې ژوند کوي چې مختلف پنځه وسته ماسلین دي کارن زرات
کدار ته چې د 200 نفر کې څومره بیرون وتلی وي څومره ال تاثیر وي څومره څه بچ نه وي
تقریبا ټول ماسلین په توګه کې ملته موجود وو
وسته حال دلته څومره بیرون
راوته وو وسه حال ته ماسلین داسې خبر مختلفه چې بعضی ماسلین ملته مارکیټ کې پاتې شوی دي بند راغلي دي او بازی تختیدل یا بازی نور زخمیان دی بازی مال تا شهیدان شوی دی سخنه که سیم خورتول بمبار شد تقریبا 15 از بمونه پیوغز در امریکایی تحریر خونم چه جیت الوطه که همدارنگ هلیکوپتر بنده بمبار شد سخنه طول بمبار شوی ده.
د پکتیا پوهنتون د یو محصل خبري مو اوریدل چې پرون په ګردیز کې د حمله عیني شاهد او د ازادي راډیو خبريال وایي چې په پکتیا کې په ګردیز کې په دغه حمله کې لښتر شپږ دېرش تنه او زخمیان شوي دي. نن د پکتیا پوهنتون رئیس په ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د محصلینو او د زده کوونکو خوندیتوب ته پام وکړي. دوی وویل چې محصلین او زده کوونکي بې ګناه خلک دي چې باید د دغسې حملو ښکار نه سي. د افغانستان د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره نن په یو خبر سوي اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې لغړو سره غونډه درلوده او په افغانستان کې دغه پرونی حمله د افغانستان د استخباراتي ادارو ناکامي بلل سوې ده. دوی په دې ارتباط د تحقیقاتو خبره کړې ده او دا چې د تحقیقات به څنګه او څو وخت کېږي دا به جمهور رئیس کرزی له ویاند ایمل فیضي سره د حمید مومند په مرکه کې واوري.
فیضی صاحب محترم، ویل کېږي چې د افغان کابینې په نننۍ غونډه کې د پرونیو حملو په ارتباط باندې هم بحثونه شوي دي او ځینې انتقادات مطرح شوي دي د ولسمشر کرزي لخوا، که په دې ارتباط باندې لږ څه جزئیات راکړي.
د نن سهار په د وزیرانو شورا په غونډه کې ولسمشر کرزي او د نورو ګډونکو ټولو لومړی د افغان امنیتي ځواکونو شجاعت او فداکارۍ وستایل. د پرون په وروستي حملو کې د دې تر څنګ نن ورځ د وزیرانو شورا د جلسې ګډونکو ټولو په دې باندې تاکید درلود چې د پرون ورځې په حملو کې یوه ستره استخباراتي ناکامي وه او دا ناکامي هم د افغانستان ملي امنیت لپاره یوه مهمه موضوع ده او هم د ناتو دپاره. ولسمشر کرزي په نن ورځ په غونډه کې وویل چې دغه موضوع باید په ډېرې جدي توګه تعقیب سي وڅېړل سي تر څو ټول دلایل معلوم سي چې ولې په دې تعداد زیات مخالفین په خاصه توګه د افغانستان پلازمېنې ته کابل ته داخل سوي دي.
خغلی فیضی، که تاسو دا وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په دې غونډه کې حاضر وو، هغوی څه ویل؟ د هغوی نظر څه و؟ آیا واقعا دوی دا منله چې دا یوه استخباراتي ناکامي وه؟
نن سهار د وزیرانو شورا په دې غونډه کې عمومي نظر د ګډونوالو دغه و چې د پرون پیښو ثابته کړله چې د پرون په پیښو کې یو ستره استخباراتي ناکامي موجوده ده. دغه موضوع وروسته څېړنو لاندې ده چې باید وڅېړل سي تر څو ټول جوانب د دې موضوع معلومه سي چې ولې په دغه تعداد ډېر قابل د ملاحظې تعداد د افغانستان دولت مخالفین په خاص توګه د افغانستان پایتخت یعنې پلازمېنې ته داخل شوي دي او دومره ډېرو سلاو سره چې دوی وکولی شي ساتلو لپاره مقاومت وکړي. نو دغه یو سلسله سوالات دي چې د نن ورځې په غونډه کې مطرح شوي دي او همدارنګه دا موضوع به د ناتو د مقاماتو سره هم شریکه کړی شي. په دې ډېر ژر
په ځینو رپورټونو کې فیضي صاحب ویل کېږي چې وسلوال مخالفین تل د دا ډول منظمو حملو لپاره چې دوی په ډلیزه توګه ترسره کوي تقریبا په 100 ورځو کې دوی خپل اکمالات بشپړوي، 100 ساعتونو لپاره وکړی شي د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. د کابینې په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم څه خبرې وشوې؟
د کورنۍ چارو وزیر خپل مکمل گزارش ولسمشر ته او کابینې ته وړاندې کړې. په دې گزارش کې په ټولو مواردو باندې خبرې وشولې. ځینې گزارشونه دا وایي چې دولت مسلم مخالفینو د پرون ورځې په پیښو کې چې د حملو د خاطر ډېر زیات اصلحې او نور مواد د 100 ورځو راهیسې په ځینو مختلفو ځایو کې اکمال کړي وه. یعنی دا کار شوی او دا خبره په زموږ په گزارشو کې راغلې ده چې دا تایید شوې خبره ده. نو پر دې باندې به اوس نور هم تحقیقات او څېړنې باید وسي تر څو نور جزئیات دې موضوع معلوم.
چېرته د افغانستان د ملي امنیت اداره په دغه تحقیقات چې تاسو په پلان کې لري چې باید وشي که چېرته پړه وبلل شي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدامات څه وي؟
دا به ډېر د وخت نه مخکې خبرې کې زه اوس په دې باره کې څه وایم. خو هغه څه چې نن سهار د وزیرانو شورا په غونډه کې مطرح شول د ټولو مهمه موضوع د پرون ورځې تروریستي حملې وې چې د کابل په ښار کې او د هېواد په نورو سیمو کې په نورو ولایتونو کې مطرح راغلي دي.
د جمهور رئیس حامد کرزی له ویاندې ملفیزی سره تاسو د حمید مومن مرکه ورده بیا هم د افغانستان په امنیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پروانو هلو ځلو رپورټونه درته لرو.
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت له ازادي راډیو
مخکې تر دې چې کابل ته د حزب اسلامي د هیئت د سفر او دغه سفر د جزئیاتو په ارتباط رپورټ درته وړاندې کړو، ورځو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کندهار تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې دی او دا چې څه ډول پلانونه نیول شوي دي په دې ارتباط صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې څلور تنه ژوند نیولی او لسګونه مل وسلې او چاودیدونکي توکي په لاس راوړي.
دا کنس د شاولې کوټ لپاره د وسلوالانو عمومي سره ګروپ یا د نظامي چارو مسؤول شي هلته پر افغان نړیوالو ځواکونو باندې وسلوالې حملې اسلامي چاودنې کولې. دغه ټولو شانو مسؤول دی وو دی تېره شپه 12 بجې د افغان ګډو افغان ځواکونو چې په هغو کې صاف کوم ملاتړ او سپورټ نه و دغو ځواکونو په عملیات وژل شوی دي. له ده سره درې نور ملګري هم ورسره وه چې هغه هم وژل شوي او څلور نور ملګري یې ژوندي نیول شوي دي.
د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د کندهار ښار تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی. چارواکي وایي چې د وسلواله مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لسګونه سرتیری د ښار په ټولو برخو کې ځای پر ځای کړي.
د صادق رښتینی رپورت مول کندهار واورې د افغانستان په امنیتي مسایلو رپورټونو ته دوام ورکو. د افغانستان کابل ته د حزب اسلامي د جلی د تللی حیات د سفر نتایج مثبت ګڼل سوي دي او ویل کیږي چې د غایت نن د جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال تاولا لودین چې دغه حیات ملتیاي کوله تر دې کتنې ورسته د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د نن پر ځینو مهمو مسایلو باندې خبري وسوي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې ارتباط رپورت لري.
په کابل او دریو ولایتونو کې د یک شنبه د ورځې ډلهیزو حملو که څه هم خلک د سولې په حق له مایوس کړي خو افغان چارواکي بیا روانو هلو ځلو ته هیله مند دي. په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې د حملې په داسې وخت کې وشوه چې د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت و. دغه پلاوی چې مشري د ډاکټر غیرت بهیر په غاړه ده د دوشنبه په ورځ له ولسمشر سره ولیدل چې پکې تر ډیره د سولې لپاره د حزب اسلامي په طرحې خبرې وشوې. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاولا لودین له دغه کتنې وروسته ازادي راډیو ته د شویو خبرو په اړه وویل.
نن د اسلامي هیئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات ترلو او په هغه طرحه باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د خانه دلته رالیږل شوی وه او تقریبا په اکثره مواردو کې موارد توافق و او دې ته اطمینان ورکړل شوو. دې به انشاءالله نور ملاقاتونه هم لري، خصوصا د افغانستان د راتلونکي ټولو قضایاو په رابطه باندې، د خارجیانو د وتلو په هکله باندې، د تړونونو د امضا په رابطه باندې، او ټول هغه مسایل چې د افغانستان روان سیاست پورې تعلق لري د اسلامي هیئت به خپلو
ملاقاتونو لیدنو کتنو ته دوام ورکړي.
د حزب اسلامي دغه 15 کسیز پلاوی د رواني ونې په فایل کې د سولې د عالی شورا په بلنه کابل ته راغلی. دغه پلاوی له ځان سره یو ځانګړې 15 مادي طرحه هم راوړي چې په هغې کې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل او په افغانستان کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوستل هم شامل دي. خو د سولې د عالی شورا د چارواکو په وینا ښایي د حزب اسلامي لخوا د راوړل شوې طرحې یو شمېر شرطونه د افغانانو لخوا ونه منلی شي. د ښاغلي لودین په وینا په افغانستان کې د لنډمهالې ادارې رامنځته کول او د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون راوستل ښایي د افغانانو لخوا ونه منلی شي. خو د حزب اسلامي لخوا رالیږل شوی پلاوی وایي چې که افغان حکومت کومه ځانګړې طرحه لري نو دوی ته دې وړاندې کړي څو دوی خبر ورباندې وکړي. د حزب اسلامي د پلاوی په کابل کې د سولې د عالي شورا د غړیو او ولسمشر کرزي سربیره په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم لیدلی، خو څرګنده نه ده چې په کومو مسلو یې خبرې کړي. د وسلوالو طالبانو د یکشنبې د ورځې له حملې سره سره د سولې عالي شورا وایي چې د دوی او حزب اسلامي ترمنځ یې په خبرو کوم اغېز نه دی کړی او دوی په دې خبرو کې مهمو پرمختګونو ته هیله مند دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبرونې یو بل رپورت بیا هم په کابل کې پرونی حمله ته ځنګړې سوی ده. امنیتي چارو کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو د دغو حملو په ترسره کولو دا څرګنده کړه چې نه یوازې د پلان جوړولو بلکې د پلانونو د عملي کولو توان لري. دوی وایي که چیرې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي اقدامات ونه کړي او په بیلابیلو برخو کې لازم اصلاحات رانولي، داسې حملې به لا زیاتې سي. دا چې څه ډول اصلاحاتو ته اړتیا ده او په کومو برخو کې حکومت اقدام کولای سي، په دې ارتباط به له کابل د نسیم شفق دغه تحلیلي رپورت سره واورو.
وسلوالو طالبانو دا ځل په کابل ښار کې تر ډیره پر هغو سیمو حملې وکړي چې له ډیپلوماتیکي او پوځي پلوه ډیرې مهمې او حساسې دي. ځانوژونکي حمله کوونکي په شیرپور، پکتیاکوټ او ملي شورا ته څیرمه هغو ودانیو ته په ډله ییزه توګه ننوتل چې وتوانېدل پر بیلابیلو سفارتونو، پوځي مرکزونو او د ملي شورا پر انګړ بریدونه وکړي. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې وسلوالو طالبانو له دې ډله ییزو حملو سره دا وښوده چې دوی کولای شي هر وخت په هر سیمه دا ډول مهم اهداف په نښه، امن لرونکي سیمې ناامنه او په ملي او نړیواله سطحه ځانونه مطرح کړي. د امنیتی چارو کارپوه جنرال هلال الدین هلال هم ورته نظر لري او وایي چې وسلوال طالبان د یوې داسې استخباراتي کړۍ له ملاتړ څخه برخمن دي چې په افغانستان کې پراخ نفوذ لري.
طالبان لا هم په افغانستان کې د یوې پیاوړې او مجرب استخباراتي کړۍ له ملاتړ څخه برخمن دي، داسې استخبارات چې د افغانستان په جغرافیه او حتی دولتي ارګانونو کې نفوذ لري. له همدې ظرفیت او ملاتړ څخه وسلوال طالبان کولای شي ښه پلانونه طرحه او د دې هیواد په دننه کې یې په ښه ډول عملي کړي.
د وویل له دې حملو نه دا هم معلومه شوه چې لا هم د افغانستان امنیتي او استخباراتي کړۍ لازم مدیریت او کشفي توان نه لري چې پر وخت عمل وکړي او د داسې پیښو مخه ونیسي. وسلوالو طالبانو په دې ډله ایزو حملو کې په کابل ښار کې د ائتلافي ځواکونو د قومندې پر مرکز، د امریکا، بریتانیې، جرمني او جاپان پر سفارتونو، پر ملي شورا، د روسیې پر سفارت، د ملي اردو د روزنې پر مرکز او ځینو نورو سیمو حملې وکړي، خو ویل شوي چې په دې مهمو ځایونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. پر کابل ښار سربیره وسلوالو طالبانو د لوګر په مرکز پولی عالم، د پکتیا په مرکز ګردیز او جلال آباد ښار ته ورسیر مهم ډله ییزې حملې وکړې. په کابل ښار او دریو واړو ولایتونو کې د حملې په یو وخت او یو ډول ترسره شوې. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د دې ډله ییزو حملو تر شا د حقانی شبکې لاس و او یو نیول شوی حمله کوونکی منلی چې دوی په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې ده. په دې لړ کې یو بله اندېښنه چې پیدا شوې هغه دا ده چې طالبان څنګه کولای شي چې له ټولو امنیتي تدابیرو سره سره چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دا ډول ډله ییزې حملې په یو وخت پلان او ترسره کړي. دې پوښتنې ته د پوځي چارو کارپوه جنرال نورالحق علومي ځواب وایي.
زموږ د امنیتي قواو کې د دښمن درخنه کړی دی که د هغو په منځ کې نه وای په دې رڼا ورځ کې دومره وسلې او دومره مهمات راولل دا هېڅکله امکانات نه ده. ځینې عناصر د دښمن عناصر یا د ده خارجي مثلا عناصر د نظام په منځ کې تر اوسه قرار لري چې همکاري کوله داسې حوادث هم دلته پیدا شو.
جنرال علومی سرګنده کړه چې اوس هم په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز مرکزونه شته او هلته دوی کولای شي چې پلانونه طرحه او په افغانستان کې یې عملي کړي. جنرال علومی او جنرال هلال وړاندیز کوي چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي توګه د ملي امنیت اداره د شمیر او کیفیت لپاره پیاوړي شي تر څو وتوانیږي د دې ډول حملو مخه ونیسي. دغه راز دوی ټینګار کوي چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره په دولتي ادارو په ځانګړي توګه په امنیتي څانګو کې پراخو اصلاحاتو ته هم اړتیا شته او باید د امنیتي ځواکونو لیکې د وسلوالو مخالفانو د موجودیت لپاره په ښه ډول او خلاص مټ فلتر او تصفیه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسو د نړۍ په حالاتو باندې ځان د خبرولو لپاره د ایران د اتمی پروګرام په اړه یو رپورټ راوخلو. لویدیز دیپلوماتان وایي ایران او د نړۍ شپږو قوتونو په روانه اونۍ کې د تهران د اتمی پروګرام په اړه د یوه قرارداد په برابرولو د کار پیلولو پلان برابر کړی دی. په عین حال کې ایران پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د راتلونکو خبرو لپاره د لارې یوه نقشه غوره کړي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو په استانبول کې په خپلو کې د تیرې اونۍ غونډه مثبته بللې ده. لویدیز اژانسونه پر دې موضوع تازه رپورټونه لري. مهمې برخې به یې رضوان مراد وړاندې کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ متخصصین باید د تهران د اټومي پروګرام په اړه په بغداد کې د راتلونکو خبرو لپاره د لارې یوه نقشه جوړه کړي څو معلومه وي چې پر کومو نویو اقداماتو خبرې ترسره شي. علی اکبر صالحی نن د ایران فارس نیوز اژانس سره په خبرو کې دا په ډاګه نه کړه چې د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لارې په نقشه کې باید کوم موضوعات شامل وي. خو یې ویل چې دا به په بغداد کې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ راتلونکي خبرې اسانه او چټکه کړي. د ایران د بارونو چارو وزیر ویلي هیواد باید د یورانیم له غني کولو لاس وانخلي، خو د ښاغلي صالحی په وینا د دې پروسې د محدودولو په اړه له نړیوالو سره خبرې کېدلی شي. د جرمني خبري اژانس وایي ایران او د نړۍ شپږو قوتونو په استانبول کې په خپلو کې د تیرو اونۍ خبرې مثبتې بللې، خو په دې اړه د دواړو خواو زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په حواله ویلي چې د استانبول په غونډه کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر سید جلیلی دریس د پخوا په مقایسه نرم او مثبت و. ډیپلوماتانو ویلي ایران دې ته په پام چې د انرژۍ او مالي سکتور په برخه کې پرې د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو بار دی او د اسرایلو لخوا د حملې له ګواښ سره هم مخامخ دی، باید د خپل اټومي پروګرام په اړه په یو توافق تمرکز وکړي. بلور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هغه په باور د ایران د اټومي پروګرام شخړه باید په سوله ییزه توګه او د خبرو اترو له لارې حل شي. دی وایي د دې مسئلې د حل غوره لاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې دي. زه په دې باور یم چې موږ لا هم هغه کړکۍ لرو چې له لارې یې دا شخړه په ډیپلوماتیکه توګه حل کړو. دا کړکۍ بندېږي او ایران باید له دې څخه ګټه واخلي. دا د امریکا د حکومت لپاره په مطلقه توګه سمه ده چې د امنیت شورا له نورو دایمي غړو هیوادونو جرمني او له نړیوالې ټولنې سره یوځای له دې لارې پر مخ لاړ شي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا ایران د دې لپاره چې ډاډ ورکړي دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې نه دی، د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. امریکا او متحدان د ایران د قم په اټومي بټۍ کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده، د دې هیواد د اټومي فعالیتونو او له حد نه زیات د یورانیمو د غني کولو د پروسې په اړه اندېښنه لري. خو ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سردار له خوست لیکي د محصل په ډول زما هله له جمهور رئیس حامد کرزی داده چې له محصلینو هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې پرون د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پانتون پر محصلینو د وسلوالو په حمله کې زخمیان شوي دي. محمد آصف حریفال له لوګره لیکي آیا
د افغانستان د سولې د عالی شورا د ریاست لپاره له صلاح الدین رباني پرته بل هیڅوک نه و، او کدا چې د ده پلار ووژل سو او د شورا ریاست د ته په میراث ورسید. او سراج د روداتو ولسوالۍ نه لیکي مال لسهاو تر لاسو زیات رسالې در لیکلي، خو یوه هم نه ده نشر سوې داولي. زه د رسالو په ویلو ویلو ستړی سوم. تاسې که راډیو نه اورئ نو قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د دې ساعت دوهمه خبري مجله فایل سو مليها احراري وړاندې کوي. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم.
تشکر فرشته جان ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است و در این مجله نیم ساعته خبری در تحولات افغانستان میشنوید که ولسی جرگه از حکومت افغانستان میخواهد در روند مصالحه با مخالفان مسلط تجدید نظر کند و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تهاجم بر کابل و ولایات دیگر افغانستان را ناکامی بزرگ استخباراتی برای حکومت مخصوصا برای ناتو خواند. تحولات دیگر را هم در جریان همین برنامه دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
دن تروریستان در کابل و دیگر ولایت کشور یک ناکامی استخباراتی برای نیروهای افغان و بخصوص برای ناتو می باشد. سرموشی سازمان ملل متحد حملات تروریستی طالبان را که نهادهای دولتی و سازمانهای بین‌المللی به شمول مراکز دیپلماتیک را در کابل و برخی از ولایات افغانستان مورد هدف قرار دادند محکوم کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید ایران از حق خود در مورد غنیسازی یورانیم منصرف نشده و اما اشاره کرد که مذاکرات در مورد سطح غنیسازی یورانیم باز گذاشته می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید داخل شدن تروریستان در کابل و دیگر ولایات کشور یک ناکامی استخباراتی برای نیروهای افغان و بخصوص برای ناتو می باشد. در اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی امروز در جلسه کابینه شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی را در مقابل مخالفین مسلط تقدیر نموده تاکید کرد. باید به ظرفیت‌های استخباراتی توجه لازم صورت گیرد. در اعلامیه همچنان آمده است که در حملات روز گذشته در 4 ولایت کشور 4 فرد ملکی و 11 تن از نیروهای امنیتی کشته و 32 فرد ملکی و حدود 42 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد حملات تروریستی طالبان را که نهادهای دولتی و سازمانهای بین‌المللی به شمول مراکز دیپلماتیک را در کابل و برخی از ولایات افغانستان مورد هدف قرار دادند محکوم کرده است. بان کی مون که با رئیس کمیسیون اروپایی در بروکسل صحبت می‌کرد گفت در مورد حملات بر کابل و ولایات افغانستان گفت دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در حال نظارت اوضاع این کشور می باشد. ما به تلاش ها برای تقویت ظرفیت های ادارات مبارزه با تروریسم و امنیت ملی در افغانستان نیاز داریم. در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و خارجی 3 ماین‌گذار در ولایت قندهار کشته شدند. در اعلامیه منتشر شده از دفتر والی قندهار گفته شده است که این افراد شب گذشته زمان هدف حمله هوایی قرار گرفتند که می‌خواستند در قریه شیخ خلندر ولسوالی پنجوایی این ولایت ماین‌گذاری کنند. وزیر خارجه ایران میگوید ایران از حق خود در مورد غنیسازی یورانیم منصرف نشده و اما اشاره کرد که مذاکرات در مورد سطح غنیسازی یورانیم باز گذاشته میشود. در یک بر سالی او این اظهارات را بعد از مذاکره با 6 قدرت جهان در استانبول بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت زمینه مذاکرات آینده با قدرت‌های جهان روی این مسئله در 23 ماه می در بغداد پایتخت عراق وجود دارد. در این میان خوزه منوال باروسو رئیس کمیسیون اروپایی امروز در بروکسل یک جا با منشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری حضور یافته به خبرنگاران گفت I sincerely expect that dialogue which has just resumed will deliver progress. من بدون ریا توقع دارم که این گفتگوها که همین حالا از سر گرفته شده است به پیش برده شود. اگر شما خواهان صلح و ثبات در منطقه و جهان باشید برای این گفتگوها و دیالوگها نسبت به هر وقت دیگر اهمیت بیشتر می‌دهید. با در نظر داشت گزارش‌ها از خشونت‌ها در سوریه و در حالی که تیم ناظران ملل متحد به این کشور وارد شدند، به نظر می رسد که آتش بس شکننده میان حکومت و مخالفین آن در حال شکستن است. دگروال احمد ایماچ مسئول تیم ناظران سازمان ملل متحد امروز گفت تیم حافظ صلح ملل متحد به رهبری او که به سوریه رسیده است در مورد اوضاع خوشبین می باشد. ما خود را در جهت آمادگی برای انجام هر چه زودتر وظیفه منسجم می سازیم، اما نشانه ها از کاهش خشونت ها به مشاهده نمی رسند، زیرا نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد امروز به حملات تانک و توپخانه ایشان بالای موازی مخالفین در شهر هومس ادامه دادند. فعالان می گویند حداقل 2 تن در این خشونت ها کشته شدند. یک فابریکه 3 طبقه کمپلسازی امروز صبح در شهر جلندرا در غرب هند منهدم گردیده و 10 تن از کارگران این فابریکه در زیر مخروبه هایان گیر ماندند. مقامات میگویند در این حادثه 2 نفر کشته و تا پیشین امروز بیمان میرفت که بیشتر از 20 تن دیگر در آنجا باقی ماندند. عمله نجات وارد محل شده و مصروف کار میباشند. و گزارش ها از عراق آکی از آنند که امروز مردان مسلح 4 دهقان شیعه در شمال بغداد را با ضرب گلوله از بین بردند. مقامات پلیس گفتند که حمله کننده ها سوار بر موتر بالای دهقانانی که در قریه سنی نشین رشیدیه کار میکردند آتش گشودند. در این حادثه 3 دهقان دیگر جراحت برداشتند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:36 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. ولسی جرگه میگوید حکومت باید در روند مصالحه با مخالفان تجدید نظر کند. رئیس جمهوری افغانستان تهاجم بر کابل و ولایات دیگر افغانستان را ناکامی بزرگ استخباراتی برای حکومت و مخصوصاً برای ناتو خواند. درگیری ها در 3 منطقه کابل میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح بعد از 20 ساعت پایان یافته است. وزیر داخلی افغانستان میگوید
بسیار به احتیاط عمل کردیم و عمل تو در طول شب در 2 نقطه جنگ ادامه پیدا کرد. بازم تاکید میکنم دلیلش این بود که ما به احتیاط برخورد کردیم.
و اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است در روند مصالحه با مخالفان مسلح تجدید نظر کند. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه به بحث روی حملات زنجیره‌ای دیروز طالبان مسلح به کابل و 3 ولایت دیگر اختصاص داشت. با گفته رئیس ولسی جرگه مخالفان با انجام حملات بر شورای ملی ثابت ساختند که خواهان صلح نیستند، اما برخی از آگاهان میگویند ولسی جرگه باید خود در خصوص روند مصالحه طرح را پیشنهاد کند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
هرچند غیرحاضری برخی از اعضای ولسی جرگه در جلسات عمومی یکی از مشکلات دائمی خوانده می شود، اما بعد دنبال حملات روز یکشنبه طالبان مسلح نیز شمار اندکی از وکیلان در مجلس حاضر بودند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نماینده های مردم بحث های جدی در رابطه به حملات گروهی طالبان مسلح در کابل به شمول مقر شورای ملی و ولایت های لوگر، پکتیا و ننگرهار داشتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید مخالفان مسلح با اجرای این حملات یک بار دیگر نشان دادند که آشتی ناپذیرند.
واقعا حملات دیروز دشمن یک بار دیگر به اثبات رساند که اینها اصلا آشتی ناپذیر هستند. به هدف ای که خانه ملت به هدف گرفتن، در حالی که خانه ملت نمایندگان مردم افغانستان هست، در واقع بیانگر ای است که ملت افغانستان در هدف دشمن قرار دارد. پس به این اساس لازم است که دولت در کل در مورد مصالحه تجدید نظر بکند.
یکی از اهداف این حملات ساختمان شورای ملی در کابل بود که حدود 20 ساعت از سوی مخالفان مسلح از یک منزل نیمکاره مورد تیراندازی قرار گرفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان این خواست را در حال مطرح کردند که کمتر از 50 تن از وکلا در جلسه عمومی روز دوشنبه حضور داشتند. تاکنون مشران جرگه افغانستان در رابطه به حملات روز یکشنبه مخالفان مسلح بر ساختمان شورای ملی عکس العمل نشان نداده است. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که اگر ولسی جرگه خواهان تجدید نظر در روند مصالحه است، پس خود باید طرح را در این زمینه پیشنهاد کند. دکتر کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
وکلای مردم افغانستان باید یک طرح پیشنهاد می داشتند یا حداقل سلمی
فکر میکردن که چیزی که دولت میخواهد و او به هدف نمیرسد جاگوزی نیست. کدام طرح را باید دولت و حکومت مطرح کنند؟ این موضوع گنگ است. از طرف دیگه خود حکومت هم کدام استراتژی مشخصی که ما از او آگاهی داشته باشیم با کمال تاسف در ارتباط به رسیدن به مصالحه ندارد.
با آنکه حکومت افغانستان تاکنون در رابطه به این خواست ولسی جرگه عکس العمل نشان نداده، اما در گذشته همواره روی پیشبرد گفتگوهای صلح تاکید کرده است. حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش دارد مخالفان مسلح را وادار سازد تا از جنگ دست کشیده و حاضر به مذاکره گردند، اما تا اکنون این تلاش ها به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که یک هیئت 5 نفری حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار به کابل آمده تا با حکومت افغانستان مذاکرات صلح را انجام دهد.
گزارشی از نشست امروز ولسی جرگه بود که وکلا از حکومت افغانستان خواستند در روند مصالحه با مخالفان تجدید نظر کند. در این حال رئیس جمهوری افغانستان حمله مردان مسلح بر کابل و سه ولایت دیگر افغانستان را ناکامی بزرگ استخباراتی برای حکومت و مخصوصا برای ناتو خوانده است. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد امروز در نشست شورای وزیران بحث شد. با گفته آقای فیضی، اشتراک کننده گان نشست فیصله کردند تا در مورد اینکه چگونه مردان مجهز با اسلحه سبک و سنگین توانستند وارد کابل شوند تحقیق شود. احمد جعفر احمدی ابتدا از سخنگوی رئیس جمهور کرزی پرسیده است که چرا پای ناتو در آنچه آقای کرزی ناکامی استخباراتی خوانده دخیل ساخته شده است.
در نشست شورای وزیران، جلسه شورای وزیران امروز تاکید همه جانبه از روی از این موضوع صورت گرفت که حملات تروریستی دیروز نشان دادند که ناکامی بزرگ استخباراتی وجود داشته. اینکه چرا از ناتو ذکر شده و چرا گفته شده که خاطر ناتو، به این دلیل است که با واسطه از اینکه مسئولیت های امنیتی کابل، شهر کابل به جانب افغانی از قبل انتقال یافته و مسئولیت امنیتی را نیروهای امنیتی خود ما دارند، اما باز هم ناتو با در نظر داشت از اینکه از وسایل و امکاناتی را که پیش از خیره که یا در اختیار دارن، تکنولوژی پیش از خیره که یا در اختیار دارن و داری که یا همکار هستند با نیروهای امنیتی کشور ما، میتونستن در قسمت برست آوردن استخبارات لازمی با نیروهای امنیتی کشور ما همکار باشن و تا ما میتونستیم که از وقوع چنین عملات جلوگیری نکردیم که متاسفانه این کار صورت نگرفته. اما هنوز وقت است که به این باره به یک نتیجه برسیم. باید بررسی لازمه که امروز هم رویش تاکید صورت گرفته، این بررسی باید صورت بگیره، تحقیقات باید صورت بگیره تا دلایلی که در عقب این کوتاهی و یا مشکلی که وجود داشته باید روشن شود و گواهی داده شود تا بتانیم که در این باره اقدامات جدی لازمه را بگیریم.
بله، یعنی آقای کرزی به این باور است که کوتاهی بیشتر از سوی ناتو صورت گرفته در این مسئله. بله،
خب بسیار پیش از وقت خواهد بود اگر به این باره بتونیم یک نتیجه برسیم، اما گفتیم که یک موضوع است که باید جدا مورد بررسی قرار بگیره.
آقای فیضی، گزارش های وجود دارند که 5 روز پیش اسلحه و مهمات را مخالف های مسلح دولت افغانستان در کابل جابجا کرده بودند. آیا در نشست امروز شورای وزیرا در این مورد هم بحث‌های صورت گرفت و شما این گزارش ها را تایید میکنین؟
ببینیم، گزارش های متعددی برای ما رسیده. بعض از گزارش هایی را تایید میکنند که مخالفین مسلح دولت تروریستان انتحاری که عملات دیروز انجام دادند در شهر کابل و دیگر ولایات کشور به شکل سازماندهی کرده بودند که سلاح ها را و دیگر مهمات قبل از قسمی که شما فرمودید چند روز دانستند که سلاح ها را داخل شهر کابل بسازند و در نقاط مختلف جابجا بسازند، که خودش یکی از مسائلی بود که در شورای وزیران، جلسه شورای وزیران امروز هم مطرح شد. وزیر محترم امور داخله در گزارشی که امروز به جلسه شورای وزیران ارائه کردند، گزارش مفصلی بود که در ارتباط به تمام موارد معلومات خود ارائه کردند. پس یکی از گزارش ها یا برخی از گزارش ها کیزی است که چون این کار صورت گرفته که سلاح ها در ظرف چند روز در نقاط مختلف شهر کابل جابجا شده.
اما آقای فیضی، برخی از منتقدان ادعا می کنند که بدون همکاری برخی از مقامات ارشد حکومتی افغانستان، آنچه را به روز یکشنبه مردای تا دندان مسلح همزمان در کابل و سه ولایت دیگه افغانستان انجام دادن ناممکن بود. چقدر موافق هستین با این انتقادها؟
ببینید، آزادی مطبوعات است، آزادی رسانه هاست، کارشناسا و برخی ها حتما بسیار نظر میکنن، به این باره نظرات خود دارن، اما اگر متاسفانه صحبت کنیم و یا مسئولیت صحبت های خود داشته باشیم، بهتر است که بگذاریم تا این تحقیقاتی که آغاز شده به یک نتیجه برسد.
مصاحبه ای بود با ایمال فیضی، سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح، طوری که در خبرها شنیدید، نیروهای افغان صبح امروز موفق شدند تا افراد مسلح را که در 3 ساختمان نیمه تمام در شهر کابل سنگر گرفته بودند بعد از 20 ساعت از پا درآورند. این درگیری چاشت دیروز در 3 منطقه شهر کابل و همزمان با آن حملات مسلحانه در ولایات لوگر، پکتیا و ننگرهار آغاز شدند. بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان امروز بعد از ختم درگیری ها در کابل به خبرنگاران گفت 36 تن از افراد مسلح در جریان درگیری ها در 4 ولایت کشته شدند و یک تن دیگر از این افراد دستگیر گردیدند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
در جریان درگیری حدود 20 ساعت میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح در کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان به شمول افراد مسلح 51 تن کشته و 74 تن دیگر جراحت برداشتند. بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان به روز دوشنبه پس از پایان درگیری ها در شهر کابل به خبرنگاران گفت که در بین این کشته شدگان 36 تن آن افراد مسلح، 8 تن از نیروهای امنیتی افغان و 3 تن ملکی شاملند. آقای محمدی گفت که در جریان این عملیات نیروهای امنیتی افغان تلاش نمودند که از تلفات افراد ملکی جلوگیری به عمل آید و این امر سبب شد که عملیات نیروهای افغان مدت زیاد را در بر گیرد.
بسیار به احتیاط عمل کردیم و همه تو در طول شب در دو نقطه جنگ ادامه پیدا که بازم تاکید میکنم دلیلشی بود که ما به احتیاط برخورد کردیم که از یک طرف نیروهای خودی ما تلف نشن و از طرف دیگر افراد ملکی که در اوج وجود داشتن اونا تلف نشن. خوشبختانه که همه افراد ملکی در غرب کابل 30 نفر را به خوبی و سلامت ما از اوج کشیدیم.
اما در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان که به رسانه ها رسیده است، ارقام متفاوت در مورد کشته و زخمی شدگان حادثه روز یکشنبه ارائه شده است. به نقل از این اعلامیه، در این درگیری ها 4 فرد ملکی و 11 تن از نیروهای امنیتی کشور کشته، 32 فرد ملکی و 42 تن از نیروهای امنیتی کشور جراحت برداشتند. در جریان عملیات کابل، افراد مسلح به ساختمان شورای ملی افغانستان و سفارت روسیه در نزدیکی شورای ملی راکت پرتاب نمودند. حملات جداگانه هم بر سفارت‌های بریتانیا، آلمان، ژاپن و کمپ نظامی نیروهای ناتو در کابل انجام شد. اما مقامات می‌گویند در این حملات به هیچ یک از کارمندان این سفارتخانه‌ها آسیب نرسیده است. در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی جلال‌آباد رخ داد و همچنان افراد مسلح در ولایت پکتیا و لوگر وارد ساختمان‌های دولتی و یک مرکز پلیس شد و به طرف نیروهای امنیتی افغان فیر نمودند. همزمان با این حملات، نیروهای امنیتی افغان از برهم زدن برنامه سوء قصد به جان محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خبر دادند. وزیر داخلی افغانستان در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت که این افراد مسلح با استفاده از تاکتیک های خاص مانند استفاده از چادری زنان به ساختمان های نیمه کاری خود را رسانده اند.
36 نفر تمام تروریست های بودند که در اینجا شریک بودند و اجساد همه ایشان در میدان جایی که عمل انتحاری کردند باقی مانده. یک نفر از یا در جلال آباد دستگیر شده پیش شما هستند. اونها اعتراف کردند بلی که اونها از بیرون مرزهای ما آمدند، در اوج تعلیم دیده بودند و در اوج تجهیز شده بودند. اونها یک خی حقانی خود را گفتند و کسایی که اعتراف کردن، امیدوار هستم که اعترافش هم ما به زودی بتونیم از طریق مدیا به اطلاع ملی برسانیم.
این بار نخست نیست که کابل شاهد حملات مسلحانه است، بلکه پیش از این نیز چندین بار افراد مسلح بر مناطق مختلف در کابل حمله کردند. حدود 7 ماه پیش 6 مرد مجهز با سلاح‌های مختلف با استفاده از چادری داخل یک ساختمان نیمه‌کاره در چوراهی عبدالحق کابل شدند. این افراد پس از بیش از 20 ساعت درگیری با نیروهای افغان و اجرای حملات راکتی بر برخی از اهداف مثل مرکز آیسف از پا درآورده شدند. به همین ترتیب حدود 6 ماه پیش گروهی از افراد مسلح به شورای فرهنگی بریتانیا در کابل هجوم بردند و در نتیجه درگیری این افراد با نیروهای امنیتی افغان بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند.
یک مقام آمریکایی گفته است حملات دیروز در کابل و دیگر ولایات افغانستان بالای انجدنا و نتایج کنفرانس شیکاگو که در مایمی برگزار می شود تأثیر نخواهد گذاشت. در کنفرانس شیکاگو رهبران کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان سخن خواهند گفت و ممکن است بالای خروج سربازانشان از افغانستان پافشاری کنند. همچنان سفیر آمریکا در کابل گفته است نیروهای افغانستان با هماهنگی و رهبری خوب توانستند از مردم کشور خود دفاع کنند. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
یک مشاور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات روز گذشته که تا صبح امروز در کابل ادامه داشت گفت است تنها پیروزی در میدان جنگ نمیتواند آینده باثبات در افغانستان را تضمین کند. از سوی دیگر یک مقام نظامی آمریکا که نخواست است نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفت این حملات بالای استراتژی واشنگتن تاثیر نخواهد کرد، زیرا از نگاه استراتژیکی و عملیاتی برای دشمن یک پیروزی پنداشته نمیشد. و افزود حملات اخیر طالبان مسلح در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر تاثیر بالای پلان لزبون نخواهد گذاشت. اشاره این مقام آمریکایی به پلانی بود که در شهر لزبون پرتغال همه بالای آن موافقت کردند و به اساس آن کشورهای عضو ناتو اکثر سربازانشان را تا سال 2014 از افغانستان بیرون میکنند. خبرگزاری رویترز می نویسد که این حملات همچنان بالای آجندا و تصامیمی که در کنفرانس شیکاگو در ماه می گرفته می شوند تأثیر نخواهد گذاشت. رویترز می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میزبان کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو در شیکاگو خواهد بود و در این کنفرانس انتظار می رود رهبران ناتو بالای خروج نیروهایشان از افغانستان پافشاری کنند. همچنان روزنامه واشنگتن پست در باره حملات در نقاط مختلف افغانستان به ویژه کابل گزارش نوشته و به اعلامیه طالبان اشاره کرده که پس از این حملات نشر شد. در این اعلامیه آمده است که حملات دیروز نشانه از آغاز حملات بهاری طالبان است. واشنگتن پست همچنان سفیر آمریکا در کابل راین کراکر نقل قول کرده که به تلویزیون CNN گفته است طالبان در نشر اعلامیه ها خوبند اما نه در میدان جنگ. کراکر گفته است ممکن گروه حقانی که وابسته به طالبان است حملات روز گذشته را از پناهگاه‌هایش در غرب پاکستان پلان کرده باشد. همچنان جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو در افغانستان در بیانیه گفت نیروهای افغان بیدرنگ به محل حادثه رسیدند و عملیات آنها خیلی به خوبی تنظیم و رهبری شد. جان آلن افزود ارگان‌های امنیتی افغانستان تلاش‌های خود را هماهنگ ساخته و در حفظ مردم کشورشان با همدیگر کمک کردند.
مجله خبری رادیو آزادی
تاریخ در جریان هستید. اعضای هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به کابل رفته و با حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کردند و اما شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز اعلامیه مشترک را صادر نمودند. در بخشی از این اعلامیه که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است گفته شده است که مشکل افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتواند. همین حالا احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل را در خط تلفن خود داریم و از وی میپرسم که آقای جعفر در این اعلامیه دیگر چه چیزا گفته شده است؟
سلام به شما و شنونده ها. طوری که در جریان هستین یک هیئت پنج نفری هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از آغاز هفته جاری سرگرم دیدار با مقام های دولتی افغانستان در کابل است. در یک اعلامیه مشترک که از سوی شورای عالی صلح و ای هیئت حزب اسلامی صادر شده و در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته گفته شده که تمام جناح‌های درگیر در افغانستان باید راه حل سیاسی را جستجو بکنند تا صلح و ثبات دائمی در افغانستان تامین شود. و به اساس اعلامیه این دو طرف تاکید کردند که مشکل افغانستان نمیتونه از راه جنگ حل شود. همچنان در این اعلامیه گفته شده که هدف از مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و مقام های ارشد دولت افغانستان پور نمودن آرمان های افغان ها در مورد تامین صلح در این کشور بوده. همچنان در این اعلامیه گفته شده که دو طرف فیصله کردند تا طرح‌های صلح را که از دو طرف در اختیار یکی دیگرشان قرار گرفتند مورد بررسی قرار بدن و نقاط اختلاف نظر را به دقت ارزیابی بکنن و در این مورد مشوره ها صورت میگیره تا در نشست های بعدی راه های حل برای نقاط اختلاف نظر جستجو شود. همچنان به اساس این اعلامیه دو طرف روی ادامه گفتگوها در آینده در کابل موافقت کردند و گفته شده که این سلسله تا زمانی باید ادامه پیدا بکنه که تمام جناح‌های مطرح به یک نتیجه و تفاهم در زمینه پروسه صلح در افغانستان دست یابند.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بود که سفر هیئت حزب اسلامی به کابل و صدور اعلامیه مشترک شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی گزارش می‌داد. و باید بگویم که
هیئت حزب اسلامی در آغاز همین هفته بنابر دعوت شورای عالی صلح افغانستان به کابل آمد و با مقام‌های دولت افغان دیدار و گفتگوهایی داشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در رابطه با وضعیت مهاجران افغانی که خواهان سفر به استرالیا بودن، وزارت خارجه افغانستان میگوید با مقامات اندونزیا تماس گرفتند تا روشن شود آن ده از مهاجران افغان که از طریق آبهای اندونزیا میخواستند به استرالیا برسند در چه وضعیت قرار دارند. مقامات اندونزیایی میگویند یک کشتی بدون سرنشینی را پیدا کردند که گفته می شود در آن ده ها افغان رایی استرالیا بودند. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان عامل مهاجرت افغانان به کشورهای خارجی را نبود زمینه کاری در افغانستان می‌خواند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی.
وزارت امور خارجه افغانستان از تماس‌ها با مقامات اندونزیایی به هدف دریافت مهاجران افغان که هفته گذشته در آب‌های اندونزیا ناپدید شدند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در آب‌های اندونزیا کشتی مسافربری بدون سرنشین پیدا شده که گفته می‌شود در آن ده‌ها مهاجر افغان راهی استرالیا بودند. جانان موسازه سخنگوی وزارت امور خارجه بر روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که به سفیر افغانستان در اندونزیا وظیفه سپردند تا در مورد این حادثه همراه با مقامات اندونزیایی معلومات دریافت کنند.
به خاطر ناپدید شدن کشتی مسافربری در آبهای اندونزیا، ما هم در سفارت ما در جاکارتا و همچنان با مقامات اندونزیایی در تماس هستیم. طوری که در مطبوعات نیز آمده است، این کشتی پس از چند ساعت ناپدید بودن در یک جزیره دریافت شد و آن ده از مهاجرینی که در آن کشتی بودند از ساحه فرار کرده بودند. اما این گزارش ها درست نیست، زیرا این کشتی غرق شده است. سفارت ما در جاکارتا این مسئله را از نزدیک دیده و در مورد تحقیق خواهد کرد.
گفته می شود این کشتی مسافربری با ده ها سرنشین آن که شامل زنان و اطفال نیز می شود در آبهای اندونزیا که به گونه غیرقانونی به استرالیا سفر می کردند از یک هفته به این سو ناپدید شده است. در همین حال مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان عامل مهاجرت افغانان به کشورهای خارجی را نبود زمینه کاری در کشور می خوانند. به گفته این وزارت با آنکه در نتیجه تلاش های آنان به ده ها جوان افغان آموزش های حرفه‌ای داده و زمینه کار را نیز مساعد ساختند، اما تاکید دارند که حکومت و جامعه جهانی باید امکانات کاریابی را بیشتر از این ایجاد کنند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع تلاش ما این است که فرصت‌های شغلی را ایجاد بکنیم. مشکل بیکاری در افغانستان زمان حل میشه که ما یک سیستم زراعت منظم و پاسخگو داشته باشیم. ما از ذخایر زیرزمینی خود استفاده کنیم، سکتورهای خصوصی را تشویق بکنیم با اکثر کارهای عامل منفعه اقتصادی، که همکاری نهادهای سکتوری شرط اساسی است به قسمت کاهش بیکاری.
ناپدید شدن کشتی حامل مهاجرین افغان در آبهای کشورهای خارجی مسئله تازه نیست، بلکه سال گذشته نیز یک کشتی مسافربری افغانان در آبهای اندونزیا غرق شد. علاوه بر این ده ها افغان دیگر در جریان راهها، جنگلات و کانتینرهای بسته جانهایشان را از دست دادند. اما با وجود آن هم تلاش افغانان به منظور سفر به کشورهای خارجی هنوز هم ادامه دارد، که هاگان و امور علت این مهاجرت ها را نه تنها نبود اشتغال بلکه ناامنی های موجود در کشور می خوانند. آنان به منظور دریافت راه حل برای این معضله میگویند که به همکاری جامعه جهانی باید پروژه های وسیع کاریابی به میان آید.
در گزارش ها و خبرها شنیدید که عملات مهاجمان در کابل و سه ولایت افغانستان که چاشت دیروز آغاز شد صبح امروز بعد از 20 ساعت خاتمه یافت و به صدای چند شاهد عینی اینک از این حملات در کابل گوش دید.
جواد فقیری هستم، یکی از باشنده شهر کابل بگم که دیروز دکی یا عمله را میکرند، شاید یا پلانشان بسار از وقت باشه، این را باید امنیت ملی ما، پلیس ما، این را باید پیش از پیش خونسا میکرد. در حالی که خونسا نتوانستن این عمله، باید این را یک کار بایی میکرند، چون پنج روز یا به گفته خودشان که پنج روز میشه که ما وصله را بالا انتقال میدیم. در پنج روز اوزی مربوطه گجا بوده، پلیس گجا بوده، نفرای منطقه گزمیزی گجا بوده، آیا کلش کردش دست داشته، کلش پیسه گرفته، چی کرده ای کلش؟ یک پلیس بیچاره که دیج شهید شده، او در سر از او 50,000 افغانی را میمانه میره، آیا او درد از او را خانواده از او تحمل کرده میتونه؟ چقدر بیگناه مردمای ما دیج شهید شده؟ جوابو از کی است؟ رئیس جمهور با یک معذرت خواستن یا وزیر داخلی ما با یک معذرت خواستن از خلاص شده میتونه؟ نمیتونه. هیچ امنیت نیست. یک قسم امنیت ما کار نداره. این امنیت است که در عین زمان 5 انتحاری یا 3 انتحاری در شهر کابل صورت میگیره. چه قسم امنیت است که تنها در شهر کابل نه، حتی در چندین ولایت افغانستان کار صورت گرفته. یعنی این چقدر یک پروگرام بسیار بزرگ بوده که سر از این ما نتونستیم که بزرگای ما سازی علی خبر بودن، خود گنگ انداختن و یا چطور حساب است.
طرف مخانه می آمدیم در پیش چوره زنبق، یک دفعه فیرکان شد، موتر ایلا کردیم، از موتر خودمان گریختیم، موتران به چرام گریخت و بسیار دیگالت بد بود، بسیار روز بد بود، زنها بود، گریان میکردن، دخترها، بچه ها مسئلین زیاد بودن، ارگانه امنیتی ما خوب تجربه هم داشتن که چندین دفعه آمده بودن، برای منزلها را آمده بودن.
شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. به نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا توجه کنید. خداوند بزرگ نگهدار شما باد.